د مازګر څلور بجې شوې. احمد شیبر هم د ولایت په ولایت پروګرام کې مو هرکلی کوم. تر خبرونو وروسته مو خوست ته وربل و په دې ولایت کې مو تر لاسلاندې پروژو نه خبرو. دا به هم واوري چې کومې نوې پروژې به په دې ولایت کې پلي شي، خلکو ته به کار پیدا شي، د رغونې په برخه کې ستونزې څه دي، امنیت څرنګه په خوست کې ټینګېدای شي، خوستیان له حکومت څه غواړي. د خوست والي او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي، خو مخکې تر دې چې ولایت په ولایت پروګرام پیل کړو، خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیستله. افغانستان او زیمبابوې په خپله لومړۍ ورځنه 500 یا نړیواله مسابقه پیل کړه. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیستله. دغه ودانۍ د هند لخوا جوړه شوې ده او شاوخوا 220 میلیون امریکایي ډالر لګښت ورباندې راغلی دی. مودی د یو هیئت په مشرۍ نن کابل ته ولاړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو یې هرکلی وکړ. نریندر مودی د خپلو خبرو په پیل کې وویل ویاړم چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي شورا له غړو سره دغه ودانۍ افغان ولس ته ډالۍ کوم. د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې پرته ده چې د خپل ډول له مخې د سیمې په کچه بېساري ودانۍ ګڼل سوې ده. ښاغلی مودی په عین حال کې نن پاکستان ته ځي، لکه چې دی تېر کال د صدر اعظم په توګه وټاکلو سو. دی رقیب هیواد پاکستان ته لومړی سفر دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ټوریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د مرسته سویو څرخی الوتکو د بستکارۍ د تخنیکي جریان د کتنې پر مهال وکړه چې د افغانستان لپاره د هند سفیر امیر سینا هم ورسره و. ښاغلی اتمر د هند لخوا د جنگي الوتکو مرسته مهمه وبلله.
زموږ په ګډه مبارزه کې د تروریزم پر ضد باندې موږ دوست هیواد زموږ د هیواد د څنګه سره درېدلی دی او زموږ د با افتخاره اردو د څنګه سره ودرېدل یوه ډېره مهمه ونډه چې دوی اخیستې ده، هغه د جنګي تیارو مرسته ده.
هند په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د څرخی الوتکو د مرستې ژمنه اعلان کړې وه. بلخوا د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د هند درې څرخی الوتکې افغانستان ته رسېدلي او د یوې الوتکې د بستکاري چارې بشپړې سوې هم دي. ښاغلی وردګ وویل چې څلورمه الوتکه به روانه میاشت افغانستان ته ورسېږي. د پاکستان لوی درستیز د یکشنبې په ورځ افغانستان ته ځي. د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اجنس وایي چې د ځینو سرچینو په حواله وایي چې جنرال راحیل شریف به په دې ورځني سفر کې د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبري وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چهارشمې په ورځ یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د دې سفر یادونه هم وکړه.
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاروي خبرې کیږي. همدارنګه ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وي.
ویل سوي چې په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان مشران د سولې د په ټپه درېدلو خبرو د بیا پیل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه سختریز وسلوال وژل سوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه تصفیوي عملیات په غزني، خوست، کندهار او بدخشان کې سوي دي. افغانستان او زیمبابوې خپل لومړی ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه پیل کړه. په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان په 2 اوورونو کې 2 منډې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم د مسابقو دغې لړۍ ته پوره چمتووالی لري. افغانستان او زیمبابوې به په خپلو کې 15 ورځنۍ یا 500 او 240 مسابقې کوي. دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه د متحده عرب اماراتو په شارجه کې کیږي. افغانستان له زیمبابوې څخه د کرکټ د ورته لړۍ تیرې مسابقې ګټلې دي. زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل سوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 3 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزي یا کیبل غځول کیږي او پر دې پروژې څه کم 4 لکه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د خوست والي ویان مبارز زادران
په ډېر نږدې وخت کې به بشپړې او پرېکړه به په خوست کې په مخابراتي او انټرنیټي ډګر کې د پام وړ خدمات وړاندې شي. دا خدمات به هم د کیفیت په لحاظ او هم د کم بیې په لحاظ د پام وړ وي. پنځمبر د خوږ سفر څخه د غلام خان تر بندر پورې هم د 30 کیلومتر په اندازه د نوري فایبر د پروژې د لاین غځولو چارې عملاً پیل کړي شي.
ویل سی وی چې د دې پروژې له بشپړېدو سره په خوست کې هم مخابراتي او هم انټرنیټي خدمات عام او ارزانه سي. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیز واکونو د ایستلو غوښتنه کړې ده. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو قاهرې ته تر سفر وروسته په عراق کې د ترکیز واکونو ځای پر ځای کېدل وغندل او د عراق پر حاکمیت یرغل او د نورو عربي هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ وباله. دوی د دغو سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړه. ترکیه د یکشنبې پر ورځ اعلان کړی و چې له بغداد سره د کړکیچ د کمیدو لپاره د عراق له خاورې د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. ترکیه ویلي و چې خپل پوځیان د اسلامي دولت ډلې یا داعش وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ایزو ځواکونو د روزنې لپاره په نینوا ولایت کې ځای پر ځای کړي دي. په نایجیریا کې د ګازو د خرڅلاو په یو مرکز کې اورلګېدو تر سلو زیات کسان مړه کړي دي. دغه کسان پرون د خپلو ګازو بالونونو ډکولو لپاره په قطار کې منتظر و چې یو ټانکر موټر اور واخیست. په دسل کې چې د اور وژنې مامورین د اور په مړه کولو بوخت و. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس وایي چې تر سلو زیات مړي دوی شمېرلې دي. دغه پیښه د نایجیریا په جنوب ختیځ کې سوي ده چې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي. په عراق کې تر ټولو مخکښ شیعه روحاني د قطري ښکاریانو د یوې ډلې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ښکاریانو دغه ډله تېره اونۍ د عراق په جنوب کې وتښتول سه. آیت الله العظما علي السیستاني په هغه خطبه کې چې نن له دولتي تلویزیون خبره سوه دغه انسان تښتونه وغندله. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د سه شنبې په ورځ ویلي و چې د شپږو ویشتو ښکاریانو له تښتونې سره دولت کوم ارتباط نه لري. راپورونه وایي د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي هم په دې تښتول سو کسانو کې شامل دي. او د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وایي روسیا نور په قرغیزستان کې د اوبو د برېښنا د دوو پروژو د تمویل وس نه لري. مسکو مخکې موافقه کړې وه چې دغه پروژې به تمویلوي. د اتمبایف خبرې ښیي چې د روسیې اقتصادي قدرت د تیلو د بیې د کمیدو او پر دغه هیواد د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله کم سوی دی. د روسیې مالي ستونزې د دې سبب سوي چې نږدې متحدان او ګاونډیان یې د خپلو پروژو د تمویل لپاره چین یا هم خصوصي پانګوالو ته مخه کړي. اتمبایف وویل د دغه هیواد د اوبو په مرسته د برېښنا د تولید پروژو لپاره به چې 3 میلیارده او 200 میلیونه ډالره اټکل سوي نویو شریکانو ته مراجعه کوي. په همدې حال کې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف مالي ستونزې تایید کړي، خو په قرغیزستان کې د روسیې د برېښنا د پروژو فسخه کول تر وخت مخکې اقدام وباله.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختبری. په دې خبرونه کې چې په ټول خوست کې په منځني سپه 12 نوی اوریدل کیږي، د خوست په شار کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. د ولایت په ولایت دا پروګرام مو خوست ته ځانګړی شوی دی. په خوست کې څه کارونه باید وشي، څرنګه وشي، امنیت څرنګه ټینګ شي، خلکو ته څه ډول کار پیدا شي، دا او دې ته ورته پوښتنې د خبرونې له میلمنو کوو. میلمانه مو د خوست ولی حکم خان حبیبی دی او د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی. میلمنو خبرونې ته شرخ لی. بله بله ولی صاحب آواز می اوري؟ بله
بله اورم.
له اوریدونکو بخښنه غواړم، د ټلیفون د لاین لا عمله آواز یو څه په ځنډ دي. ولی صاحب بیا هم خبرونه ته شرخ لی. په پیل کې به دې تراشم چې په خوست کې کومې پروژې د اوس لپاره تر کار لاندې دي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سرحد سمړی تاسو او ډیرو درنو معزز او اوریدونکو د ولایت شورا محترم دې ته سلام نوم دې کې وړاندې کوم. دا دې ورته راځم تاسو ته پوښتنه پر اړیکه باندې. خوست کې ځینې ډیرې مهمې او اساسي پروژې چې د کار لاندې دي، ځینې د څو عمده پروژو یادونه کوم. هغه دا دي چې د خوست ګردیز لویه لاره چې تقریبا تاسو او ټول د خوست وګړي د لوی پکتیا وګړي ورنه خبر دي، دا د کار لاندې وسی کارونه تقریبا په خدیجو کې په بشپړېدو باندې دي او تکمیل ته نږدې دي. عین وخت کې د ملي پرستون پراخ وسیع پروګرام د خوست په ټولو ولسوالیو کې ښه شکل باندې پلی کېږي، او تر څنګ په راتلونکي کې چې دغه پروګرام هغه د حد مراقبت دوهمه برخه اوس په دولسو ولایتونو کې تاکیږي، خو هم په هغه کې شامل نه شي، هم قریب به په خوش کې هم افتتاح شي. د دې تر څنګ د ټولګټو چارو د وزارت په چوکاټ کې متعدد درېمه درجه او دویمه درجه سړکونه دي، او لوی پلونه دي، سړکونه لوی ولسوالیو تر لوی پرتو لارو باندې دي، هغه د کار لاندې دي او ځینې تکمیل دي، ګټې اخیستنې ته هم ځینې سپارل شوي دي. تر څنګ دلته په خوست کې یو تفریحي پارک ته د هغې کارونو په بشپړېدو باندې دي چې په ډېره لویه بودیجه باندې تکمیل شوی ده، چې په خپل برخه کې څلور لوبغالي لري د مختلفو سپورتي لوبو دپاره، او په عین وخت کې متعدد تفریحي ځایونه لري چې دا د خوست خلکو دپاره یو مناسب ځای او یو لویه پروژه ده. د دې تر څنګ چون خوستوال د سپورت په ډګر کې ځلیدلی دي او د سپورت سره ځانګړي مینه لري، بنام د پخواني سټیډیم د فوټبال سټیډیم او د شخصي لوبغالي تر څنګ په نړیوالو معیارونو سره سم یو نوی سټیډیم دلته په جوړېدو ده، او کارونه قریب تکمیل دي چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارلی شي. په پنځه ویشت ځمکه کې جوړ شوی ده دا بله پروژه ده. تر څنګ د کرنې د وزارت او د مخدرات توکو په وړاندې د وزارت د بدیلي معیشت او د کرنې په برخه کې د برنامو په چوکاټ کې متعدد پروژې لرلې، په هغې کې سربندونه او د کانالونو جوړول هم شامل دي، ځینې تکمیل دي او ځینې د کار لاندې دي. له دې نه علاوه د ښار د پراختیا لپاره موږ په داخل د ښار کې سړکونه او یا هم نور د ښار اړخونه د بنایي پروژې د لاسلاند لرو او ځینې هم په پلان کې لرو چې په نږدې آینده کې د هغوی افتتاح هم وکړو. تر څنګ ډېره مهمه یو بله مسله هغه د نوري فایبر د اتصال مسله ده چې د خوست ګردیز ترمنځ دا پروژه البته پخوا جوړه شوې وه، متاسفانه چې نیمګړتیاوې پکې وې، او زموږ وروسته مو د دغه پروژې د دوباره تکمیل په خاطر هلې ځلې وکړې چې د خوست ګردیز ترمنځ په غځېدلې لاره به د نوري فایبر پروژه انقریب تکمیل شي، او تر څنګ په خاص حالو ځلو باندې وتوانېدلو چې دغه پروژه د غلام خان تر بندره پورې د افغانستان په پاکمه نقطه کې د ګاونډي هېواد پاکستان سره البته د ګاونډي هېوادونو سره وصل شي، او د دغې لارې نه به پاکستان سره هم وصل شي، او زمونږ د هلته د موجوده د ګمرک تاسیسات به د نوي فایبر له خدماتو نه برخمن شي، او عین وخت کې به د خوست ټول مخابراتي خدمات په دغه برخه کې
بله.
ولی صاحب خارج ماستر پلان مسره د خوست خار
اورم. بله او بخشه تاسو د ماستر پلان خبر هم کوله، ما هم دا پښتنه کوله سي په خوست کې نوې کومې پروژې دي چې په راتلونکي کې تاسو په پام کې لرئ؟
ډیره مهمه مسله ده، داسې د خوست خار د نن 50 کال وړاندې جوړ شوی ده، متاسفانه چې به نه دي چې یو تاسو ماستر پلان ولري د اخر انکشاف کړی و، زموږ هغه څه چې اوس یې کار وړاندې دي پر اساس چې ورته سترګې په لار وي، هغه دا دي چې خوست خار به یو منظم ماستر پلان ولري، او د هغې په رڼا کې به زموږ نور اړوند تفصیلي پلانونه جوړ کړو چې انشاءالله دغه د سترګې په لار وي، په دغه برخه کې ډېر پیشرفت شوی ده. د دې تر څنګ یو لوی پول به په نږدې راتلونکي کې افتتاح کړي، یو 300 متره په اوږدوالي باندې د 5 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې سره هم چې یو لوی لاره باندې پروت پول ده. تر څنګ دې متعدد سړکونه دي چې په اساسي ډول باندې جوړېږي او یا هم ترمیمېږي، چې د کلي د پراختیا د وزارت او د ټولګټو چارو د وزارت په چوکاټ کې به
پلی شي.
تر څنګ د ښاري سړکونو د ښار د
ولی صاحب وبخښئ ستاسو خبرې خطا کوم، د دې له خطره چې نور موضوعاتو ته هم بیا ورشو، که په لنډو تاسو دا راته ووایاسي چې په راتلونکي کې کومې پروژې په پام کې لرئ، نوي پروژې؟
منم راتلونکي لپاره وایم، په راتلونکي کې دغه پروژې چې ما وروسته یادوري وکړې دا د راتلونکي لپاره دي. زموږ د صنعتي پارک پروژه راتلونکي کې مو امید شته تکمیل شي، کارونه په خاص شروع شوي ول، د یوه مشکلاتو په اساس کارونه بند وو، د هوایي وطن پروژې کې کارونه ځنډېدلې دي او بند دي، په نږدې راتلونکي کې به د هغې کارونه پیل شي. د خوست شیخ زاید پوهنتون د لاین انکشاف په خاطر باندې مو د متحده عربي اماراتو نه ځینې کومکونه جلب کړي دي، چې په راتلونکي کې تقریبا متعددې پروژې د پوهنتون د بهبود لپاره هم په اکاډمیکې برخه کې او هم په فزیکي او زیربنایي برخه کې تقریبا تر لاسه کړي چې د هغې کارونه به شروع شي. د دې تر څنګ نورې وړې غټې پروژې دي، اما اساسي خبره دا ده چې د راتلونکي کال بودیجه ملي شورا کې د بحث پلان دی دا ثاني هاي څه نه ده زه به اوس ډیر ونه شم وایم چې په راتلونکي کې کومه پروژه د لاس باندې لرو اما منم چې حتمی ده چې په راتلونکي کې بودیجه کې به زموږ د خوست لپاره متعدد دي د نوي پروژې د لاس باندې اما هغه پروژې چې ما اوس یادوري کړې دا به ان شاء الله د کارلاندې دی او تکمیل به شي او راتلونکي کې به شروع شي.
ولی صاحب مننه د همدې پروژو په ارتباط چې تاسو یې یادونه وکړه او یا هیله ورته لرئ چې په راتلونکي کې به بشپړ شي په دې اړه به د ولایتي شورا له رئیس عبدالولي واحدي څخه پوښتنه وکړم. واحدي صاحب څه فکر کوئ دا پروژې تاسو په نظر باندې د قناعت وړ دي د خوستوالو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیبر صاحب تاسو جناب والی صاحب او ټول درنو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې واقعا د هیواد په کچه د بیا رغونې په ډګر کې د پام وړ تحولات راغلي دي. اکثره لوی لارې په اساسي ډول جوړې شوې دي، هوایي ډګرونه، مکتبونه، د اداراتو لپاره تعمیرات، په ولایاتو کې سرکونه، همداشان ګڼ شمېر د بیا رغونې پروژې په مختلفو ولایاتو کې په زیات لګښت سره ترسره شوي دي. امیدوار یو کومې پروژې چې والی صاحب یاد کړی چې یا تر کار لاندې دي او یا بشپړې شوي دي او یا په راتلونکي کې پلان ورته لري چې دا پروژې به د خوست په تصویر کې یو لوی بدلون راولي او دا پروژې رښتیا هم حیاتي او مهمه پروژې دي. او په دې برخه کې دا دیارلس کاله لکه والي صاحب چې یادونه وکړله د خوست ګردې سرک چې دیارلس کاله د خوست خلکو همدغه غوښتنه درلودله چې دغه سرک باید پوخ شي، اما متاسفانه په تیرو دیارلسو کلونو کې داسې خاص پاملرنه نه ورته کېدله. اوس الحمدلله دغه سرک جوړ شو، اما په دې اړه موږ څو ورځې وړاندې مطبوعاتي کانفرنس هم درلود د کیفیت او د چارو په د جوړېدو د چارو په اړه موږ ملاحظات لرو. مسلکي ټیمونه هلته تللي وو، هغوی اندېښنه ښودلې ده چې د دې سرک چارې په هغه ډول چې لازمې وي د ډیزاین او د نقشې مطابق نه دي ترسره شوي. موږ هم د لوړو ټولګټو چارو په وزارت باندې غږ کوو چې دغه سرک چې یو حیاتي سرک ده او د خوست د خلکو یو اساسي غوښتنه وه باید په هماغه ډیزاین او نقشه باندې جوړ شي. او په ټوله کې ټولې هغې پروژې چې په خوست کې تطبیقیږي زموږ غوښتنه دا ده چې مرکزي حکومت، ولایتي اداره، ولایتي شورا ټول باید په ګډه سره د یوه میکانیزم له لارې دغه نظارت وکړو تر څو وکولای شو چې په راتلونکي کې غوره کیفیت لرونکي پروژې په خوست کې
وایي. صاحب تاسو هغه ته اشاره وکړه د خوست ګردې سرک ته، په دې سرک باندې $230 میلیون مصرف راغلی دی او تاسو هغه خبري غونډې ته اشاره وکړه چې تاسو هم خبري پکې کړې وي او والي صاحب هم، خو والي صاحب دا ژمنه کړې وه چې د دغه سرک د خراب کیفیت ستونزه به په مرکز کې له چارواکو سره شریکوي. والي صاحب تاسو مرکز ته خبر ورکړی دی؟
کاملاً په دغه نوید باندې موږ پر رسمي مسؤل هم لګړی ده چې سیمه ییز ارګان ارګانو د خپلواکې ادارې د لارې اړونده وزارت ته او عملاً هم دوی د دغه مطبوعاتي کانفرنس او د ننګه د پیشنهاد او د غبرګون د ښودله نه وروسته دوی خپلې چارې ګړندۍ کړي دي او زه باور لرم چې دوی به دغې اساسي موضوع ته لکه څنګه چې رئیس د شورا ولایتي یادونه وکړه دوی کتنه وکړي او د دې چارې د کمیت او کیفیت له لحاظه د ډیزاین او د پروپوزل سره سامي اساسي دوی نه کراږي د غوښتنه کوو موږ خلافیت کړو او مرکزي اړوند ادارې
مننه
کوي چې چارې په اساسي
مننه. والي صاحب محترم تاسو خوستوالو ته یو بل ژمنه هم ورکړې وه. ولسمشر اشرف غنی چې په روسیو کې خوست سفر وکړ تاسو ته وظیفه درکړه چې د هوایی ډګر د پروژې په ارتباط به ستونزې تشخیصوي او د دې پروژې د بیا پیلېدو له خاطر به جمهوري ریاست ته راپور ورکوي. دا راپور تاسو کابل ته استولې؟
په ټوله معنا باندې په دغه برخه کې به یو خوش خبري درنو خوستوالو د خوست کې تدین ولست او تاسو ته درکم هغه دار چې هغه رابطه باندې زمونږ نظر د جمهوري ریاست حالي مقام ته تللی ده او مونږ د جسمه ولسمشر او د اړونده کمیسیون نه منندوی یو چې د خوست هوایي ډګر پروژه یوه ارزښتناکه او ملي او اساسي پروژه ده. د هغې چې دوباره منظوري حکم یې ورکړی ده، د هغې وروستني مراحل طی کېږي او امیدوار چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله دوباره د دغې پروژې چارې بشپړې شي. اما په هغه پروژه کې نورې ستونزې نشته، هغه پروژه د دوهم ځل لپاره منظور ده او انشاءالله چارې به بشپړې شي. په څنګ کې زه غواړم یادوري وکړم چې هغه څه چې خوستوال ورته کلونه کلونه سترګې په لارو د هغه خوست ته د برېښنا راتګ ده او د جلاتماب ولسمشر خوست ته د دوه ګرونو د راتګ په جریان کې د خوستې هغه واده هم نندښتونه شوه. زمونږ د ولایتي ادارې په حال ځانو خپل جراد ما په لسمه شهر د خاص توجه له امله د خوست ګردیش ترمنځ به د برېښنا د رسولو اساسي چارې عملاً پیل شوي دي. د مینفاقۍ او د نور سروې پروګرام ختم ده او انشاءالله په پسرلي کښې به دلته د پایو د درولو عملي چارې پیل شي. دا د خوست او خوستانو دپاره یو بل لوی ګام او زیری دی.
ولی صاحب حکم خان حبیبی او د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد ځای مننه چې په پروګرام کې را سره برخه تاسو اخیستره. په یوې خبرتیا پسې به اوریدونکو ته ورشو چې د خوست په باره کې څه نظریات لري او درنو میلمنو له تاسو سره به دغه پوښتنې شریکې کړو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر اوو بجو پورې خبري جوازه دی. رادیو د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ولایت په ولایت پروګرام دا پروګرام مو خوست ځانګړی شوی دی. د خوست والی او د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. اوریدونکو ته به مخه کړو. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ. یا سدي رادیو ده
شیبر صاحب ته او ګران میلمه ته، خوست والی ته او د ولایتي شورا وکیل ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، مهرباني. پوښتنه مو
پوښتنه مې دغه ده چې اول خو په دغه امنیت په اړه کښې خبره وکړم چې امنیت خو ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې په خوست کښې ډېر ښه امنیت ده. کتاب ځواکونه دي او اردو ملي او پولیس سره یو پولیس ملي ډېر ښه امنیت راوستلی ده په خوست کښې. خو متاسفانه د والي صاحب نه یو خواهش، یو غوښتنه لرم چې دغه نفره په مخالفین لکه په وظیفو کښې او په ولسوالۍ کښې نیول کېږي او دلته چې راوستل کېږي مابستو ته یا ملي امنیت ته سپارل کېږي بېرته د پیسو په مقابل کښې خوشي کېږي. دا خپله ما مخې لیدلي دي او خپله په خوست کښې داسې یو څه څلور پنځه کاله ما خپله مالته وخت تېر کړی، وظیفه مې اجرا کړې ده او دغه نفر ما عملي لیدلي دي. د والي صاحب نه همدغه خواهش کوم چې په ملي امنیت او په نور امنیتي ادارو کښې باید مداخله وکړي چې کوم نفر لاس په لاس ونیولی شي مخالفین او بېرته خوشي نه شي. او دویمه پوښتنه مې دغه ده چې وخت مېتونه نیسم چې والي صاحب نه دغه پوښتنه کوم چې دغه د نمرو کال څنګه دغه نمرې والي باندې سولې نور په لویه لامه سپارم.
مننه، مننه. یو بل اورېدونکی به هم را واخلو. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو آواز اورم.
د کندهار میوند ولسوالۍ.
مهرباني.
والي صاحب ته مې دغه پوښتنه ده چې سس په خوست کښې څو ولسوالۍ دغه رقم دي چې مقصد ټول امنیت په کښې. یو داسې ولسوالۍ په کښې چې خالي مسجد د ولسوالۍ قومندانۍ مسجد د دې تحدید لاندې مقصد لکه اوس مسنګي نو دغه یو داسې امنیت وي چې ټول ولسوال او قومندان وي او دا ولس په وځي ونه نه وځي او دا وو یو داسې خلاصوي چې دغه رقم دي که یو څو سکوت لري ولسوالۍ هغه دا هم سکوت چې مسجد قومندان ولسوالۍ تازګي کوي.
مننه. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم شبر صاحب، محترم تاسو ته والي صاحب ته محترم رئیس صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. الهان یم له خوست ښار نه مالیکم ولیدو.
مهرباني
شبر صاحب، مونږ په سر کښې والي صاحب رئیس صاحب نه د ولایتي شورا دې نه افتخار کړو چې مونږ ته خدای دغسې چارواکي په نثر کړي لکه والي صاحب په شوي والي صاحب باندې هغه تر څنګ د ولس استازي د والي صاحب په څېر باندې. خو مونږ همېش دغه تمام لدی دا دی چې دوی خلکو ته په واقعي ډول خدمت وکړي لکه څنګه چې تر دې دمه د والي صاحب هسې دي یا د رئیس صاحب دي کومې هسې کېدا زمونږ ته قینت وړ دي. خو مو دغه ده چې بنیادي کارونه چې د خوست لپاره په کار دي هغې ته جدي توجه وشي. یوه دا خبره ډېرې په کېږي او باید وشي. هغه یو دا د ترانزیت مسله ده چې د خوست سره ډېرې وعدې شوې دي دغه کیسه سرې دو هغې تر څنګ هوایي میدان ده هغې تر څنګ په داخل کښې خوست ښار ته سړی توجه دي دغه سړکونه مخکې توجه نه ده شوې. ورته اوس د والي صاحب نه پوښتنه سرې دي سړکونه سرې شوي دي د بازار لپاره او هغې نه نه دوی په کارونو کښې کوم تا ولیتونه وکړي په چکل دي خو سولې تر غلي دي په ولیتونه کې دي تر کومه کچا بریالي او یو څه څنګه رئیس نن مختل و چې تاسو له ولې تي سری سره سمهنګي مو سره دو اي تاسو چې کوم کورونه وړي یو لاس وړي اي ولي سي بیا نور مرکزی دولت ته چې نو می ته ولا ورکړي دا مې پوښتنه یې
مننه سلامت د بیا رغونې په برخه کې دغه څو خبرې وي چې والي صاحب د اوریدونکو په دې اخیره کې مطرح کړي او نورې خبرې د امنیت په برخه کې وي. د ولایت په ولایت د پروګرام په دې برخه کې امنیت مسلې ته راځو، خو په لنډو والي صاحب لطفا دغه وروستي اوریدونکو وړاندیزونه چې دا وایي ډګر پوښتنه وکړه او د سړکونو او د ترانزیت په لنډو کې لطفا ځواب ورکړي.
مننه. د ترانزیت په برخه کې به دا ووایم چې رښتیا هم دا مسله ستراتیژیکه او مهمه ده. دا زموږ په پیشنهادونو کې لومړیتوب لري. مګر دا موضوع بار بار
زما
ولس مشر او د مرکزي دولت مقامات سره شریکه کړې ده. کار لاندې ده. داسې په شمالي وزیرستان کې هلته عملیات روان وو. د یو لس ستونزو د عملیاتو د امنیت په منحوس باندې دغه پروسه شاید یو څه وخت ولاړه وي. اما ارمانات یې دا نه وي. دا زموږ په ولایتونو کې ده.
پروگرام وقت هم کم دی او غواړو سی ډیر خبرې پکې وسی. د سړکونو په برخه کې څه جواب ورته لری؟
سرکونه په خوست کې الحمدلله ټول ولسوالیو ته سرکونه پاخه دي. اما دا چې پخوا پخ شوي دي شاید د کمیت او کیفیت له لحاظه به د پښتنو لاندې وي په پخوا وخت کې، او د هغې د دوباره ترمیم دپاره د حفظ مراقبت دپاره موږ د قواعد عامې د وزارت سره تل رابطه کوي او د ترمیم چارې لاس لاندې دي او ځینې هم پاینده کې پلان لرو.
موږ
ځینې سرکونه موږ په کلیوالي سرکونه اوس باید کار وکړو، ځکه زموږ لوی شاره وي تکمیل دي. زموږ ولسوالیو ته سرکونه غځېدلي دي. ټول ولسوالیو ته یوه نیمه برخه کې نیمګړتیا لرو، هغه زموږ په پلانونو کې شامل ده.
بله والي صاحب مننه. رابه شو د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی صاحب، د اوریدونکو پښتنې د امنیت په برخه کې او په دې برخه کې غواړو چې په لنډو د خوست د امنیت په باره کې خبرې وکړو. یو اوریدونکو وویل چې د خوست د ولسوالیو امنیت څرنګه دی؟ آیا تنها تر د ولسوالۍ تر مرکز پورې محدود دی او کنه کلیو کې هم امنیت شته؟
مننه چې درته به الحمدلله په خوست کې امنیتي وضعیت کاملا د داد وړ ده. په خوست کې موږ په ټولو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت لرو، ټولو ولسوالیو ته د ځمکې لارې امکانات لرو، په ټولو ولسوالیو کې زمونږ ټول ورګانونه فعال دي، امنیتي ورګانونه شتون لري. په اکثریت ولسوالیو کې موږ د مامورینو د نشتون سره مخامخ یو، اما دا هم د تیرو ټاکنو جنجالونو او بیا هم د یو کال په جریان کې د بستونو ځنډیدل وو چې الحمدلله اوس په دې باندې هم کار روان ده. والي صاحب جناب چې زما خبرې اوري په اداري مجالسو کې او په اکثریت محافلو کې او یا په رسمي غونډو کې د دې بستونو د ډکولو هوډ کړی، د تصمیم لري، او ولایتي شورا هم په دې برخه کې قوي تصمیم لري چې په دې لاره کې قوي نظارت وکړي د خپل قانون د احکامو سره مطابق. اوس په ټولو ولسوالیو کې موږ الحمدلله کاملا امنیتي وضعیت د داد وړ ده. هلته دولتي ادارات فعال دي. هیڅ ولسوالۍ کې موږ مکاتب بند نه لرو. هیڅ ولسوالۍ کې زموږ مامورین د مشکلاتو سره نه دي مواجه. خو شاید په ځینو ولسوالیو کې ستونزې وي، کومکو سرحدي ولایت دی او 3400 کیلومتره د ګاونډي هیواد سره سرحد لري او 340 فرعي لارې دي چې هغه د ګاونډي هیواد څخه موږ ته راځي. طبعا ځینې ستونزې او تهدیدونه به وي او دا تهدیدونه په ټول افغانستان کې شته، اما په ټوله کې د خوست امنیت په کامله
معنا
په ډاډ سره ویلی شم چې د پرتلي وړ نه دی د نورو ولایتو سره.
وایزای صاحب مننه. تاسو اداري مسلې ته اشاره وکړه د پوستونو په برخه کې، هغه ته به وروسته راشو، خو د امنیت مسله یو څه نور هم پسې شار بو. ولی صاحب، امنیتي ستونزې کله ناکله رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د پولیسو د یو قمندان نجیب الله په ګاډي پسې چاودنه وشوه. ځینو خلکو ازادي راډیو ته شکایت وکړ چې کشفي ادارې ولې وار له مخه د دغه سې چاودنو مخه نشي نیولی.
مننه. لکه څنګه چې رئیس شورای ولایتي ویلي زه به هم درې خبرې ور باندې علاوه کړم چې خوست امنیت لله الحمد ټولو ته معلوم ده. د ډاډول د همغږي موجوده ده، د ولس قاطع حمایت موجود ده، او قوتونه په پوره مورال او روحیه باندې دلته کار کوي. جدي ستونزه نشته. راځم ستاسو موضوع ته یادم وکړه تون کدی خوست ستراتیژیک او سرحدي موقعیت وګورو لله الحمد خوست د افغانستان د ډیری ولایتونو په پرتله دغه ستراتیژیک او سرحدي موقعیت په کتو سره ډیر ډاډمن امنیت لري. اما داسې وخت نا وخت ځینې داسې شریکي حملې او یا هم یو نیمه داسې د ماین پیښه چې د دې کنټرول به کوه مشکل وي دا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کېږي. دا په البته په پرمختللو هېوادونو کې هم چې د ډاډمن امنیت ته هلته هم رامنځته کېږي. خو هم د افغانستان یو د جغرافیې یوه برخه ده، له دې نه خالي نه ده. رښتیا هم چې زمونږ دویم چارن نجیب الله خان شهید شوی، مونږ ورباندې خفه وو او دا پېښه مو په سختو شکو غندلې ده. اما دا وخت نا وخت راځي دښمن ته بل څه نه دي ورپاتې. دښمن په مخامخ جګړه کې هېڅ توان نه لري. یوازینې هغه څه چې دوی غواړي د مقناطیسي ماینونو له امله وخت نا وخت بیا هم خپل هېوادوالو ته زیان ورسوي او یا هغوی د غم په ټغر کې نه وي. زمونږ امنیتي قوتونه دغې موضوع ته هم اوس متوجه دي. نو په خپله نظامي پرېکړو کې کاملا دغه حالت کنټرول
لپاره
هم دې کار کوي تر څو حد اقل او یا هم وخت نا وخت دغه سیمه
مخ ځینې
مخه هم
ونیولای شي. والي صاحب مننه. ولایت په ولایت پروګرام دی خوست ځانګړی شوی دی. د خوست والی او دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. په یوې خبرتیا پسې د خوست اداري ستونزو ته ورسو او یا د ادارې په برخه کې لاسته راوړنو ته خو په یوې خبرتیا پسې د اوریدونکو ټلیفونونه هم اخلو.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ولایت په ولایت پروګرام د خوست ځانګړې شوې د اوریدونکو ټلیفونونه اخلو. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بند کړی دی، بس نو یې څوک نشي کړی. اگر د خواران کوم مریض دی دغه مشکل لري، اگر د پښتو روانې دا مې دغه ازادي د راډیو د
بلې وروره مننه. په ولایت په ولایت پروګرام مو خوست ځانګړې شوی دی. نو د خوست په باره کې خبرې کوو. په ستاسو د پیشنهاد په برخه کې به د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې خبرې وکړو. یو بل اوریدونکی راخلو. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ولایت په ولایت خوست ځانګړې دی.
ما سوال دوه سوال وې سوال دا غوښته د رسنۍ مبارک شي. رسنۍ یو مثبت ګام دی چې د خلکو په ژوند کې تغیر راوړي. دا یو سوال یو سوال هم دا هو چې د خوست خلک چې پښتو د ژبې یو شعر او شاعرۍ سره علاقه لري، آیا والي صاحب او ولایتي شورا رئیس یو مثبت ګام اخیستی دی او د هغوی چې خدمت کړې په باره کې دا دوه سوالونه؟
مننه مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، دا ټلیفون قطع شو. بلې، دا ټلیفون قطع شو. ولایت په ولایت پروګرام مو خوست ځانګړې شوه ده. د ولایتي شورا رئیس سره راشو. وایي چې مخکې تاسو ادارې ته اشاره وکړه چې په خوست کې ځینې نوي کسان ټاکل شوي دي، خو په ورته وخت کې داسې خبر لرو چې ځینې جګپوړې د لوړې سطحې پوستونه چې والي په پیل کې ژمنه کړې وه چې نور کسان بورته ټاکي، هغه لا نه دي ډک شوي. څرنګه تاسو دا خبره تاییدوئ؟
شبر صاحب، رښتیا هم چې په خوست کې لویه ستونزه د سرپرست رئیسانو شتون یا د ادارې په راس کې هغه کسان چې کاملا مسؤلیت نه احساسوي شته دي، او دا له تیرو څو کلونو راپاتې دا ستونزې. داسې ریاست موږ هم لرو چې څلور کاله کېږي چې رئیس یې سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. یعنې د تېر حکومت تقریبا 80% برخه یې په سرپرستۍ کې تېره کړې ده، اوس لا هم سرپرستان دي. او داسې رئیسان هم شته چې له تېرو دیارلسو کلونو په اداره کې پاتې شوي دي. یعنې په تېرو دیارلسو کلونو کې دوی له دې ریاست څخه نه دي تبدیل شوي. همداراز یوه لویه ستونزه چې زه یې وینم هغه دا ده چې بلکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې امنیتي او کشفي ارګانونو زور پرې رامنځته کړی ده، هغه دا ده چې په اکثریت کشفي ارګانونو کې د ځینو افرادو لخوا چې دوی په مرکز کې ناست دي د خپلې خوښې کسان ګمارل کېږي، او همدا وجه ده چې دوی په هیڅ صورت ولایتي ادارې او یا خپل هغه لوړپوړو مقاماتو ته ځوابګوي نه وي، او فقط او فقط د همغو حلقاتو په ګټه باندې کار کوي او وظایفو ته متوجه نه وي. امیدوار یو چې په دې برخه کې مرکزي حکومت هم پاملرنه وکړي، خصوصا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست په دې برخه کې جدی پاملرنه وکړي تر څو هغه اهل اشخاص چې ډېر اختیار ورتیا لري په کشفي ارګانونو کې وګماري تر څو وکولای شو چې لدې لا ډاډمن امنیت په خوښ کې ولرو. دا د الهام صاحب د سوال په
اړه
وویل چې ولایتي شورا د ولایتي ادارې سره هماهنګي لري که نه لري. الحمدلله من په کامله معنا سره ډاډ درکو الهام صاحب چې ولایتي شورا د ولایتي ادارې سره د ولایت مشرتابه جناب والی صاحب سره او د خوست د ادارې د ټولو منصبینو سره کاملا همغږي لري. هیڅ داسې ستونزه زموږ په منځ کې نشته. موږ په ګډه سره کار کوو او په کامله معنا سره د خوستوالو د ستونزو لپاره جوابګو یو. بله پوښتنه دغه ورور وکړله چې د خوست خلک د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري په دې برخه کې تاسو کار کړی ده که نه؟ په دې کې شک نشته چې په خوست کې زیاتره ځوانان فرهنګپال دي او په دې برخه کې ډېر کار کړی ده. د پښتو ژبې دپاره شعرونه لیکي، آثار لیکي او کتابونه ژباړي. دا څو ورځې مخکې هم جناب والی صاحب د خوست په مېلمستون کې یو د شپې غزلیز ماښام جوړ کړی و چې په هغې کې شاعران او لیکوالان ډېر تشویق کړل. په دې برخه کې کار روان ده. هر راز باندې چې په موږ باندې کېږي موږ په هره سطحه باندې د دوی همکارۍ ته تیار یو.
رئیس صاحب، په دې برخه کې مو له ازادي راډیو ځینې راپورونه هم په وروستیو کې خپاره کړل چې په خوست کې د کتابونو د چاپ لړۍ هم تر پخوا تیزه شوې ده او ژباړې زیاتې شوې دي. خو که چېرته والی صاحب تاسو چې کله د خوست د والی په حیث مقرر شوي په پیل کې مو له خلکو سره ژمنه کړې وله چې هغه مامورین چې د کار وړتیا نه لري هغه به لرې کوي او په ځای به یې نور کسان ټاکي. خو اوس د ولایتي شورا رئیس وایي چې ځینې سرپرستان لا په خپل حال پاتې دي. خوستوالو ته څه ژمنه ورکوي چې په څومره وخت کې به دغه سرپرستان لرې کوي؟
نه نه، زه واقعا د ولایتي شورا د رئیس سره موافق یم چې ده وویلې همدسه دي. اما تغیرات هم راغلي دي. ښاروالۍ اداره، د ګمرک ریاست او عین وخت کې د مهاجرینو ریاست، د عدلي ریاست او فکر کوم شاید یو نیم نور ریاستونه هم وي چې د ریاستونو په کچه تغیرات هلته راغلي دي او محسوس دي. او د نورو دپاره چون قوانینو کې زموږ لاسونه هم بعضې ځای تړلي دي، بعضې قانوني ستونزې دي. په دغه برخه کې جلال ځواب ولسمشر ته موږ خپل پیغامونه رسولي او هدایت ورته و چې ټولې ادارې دي زر تر زره د آزاد رقابت د لارې نه خپل بستونه اعلان کړي او نوي کسان دې وګوماري چې دا پروسه په اکثره وزارتونو کې د کار او د لاس لاندې ده. موږ سترګې په لارې چې ریسې وویلې واقعیت ته چې زموږ د نړۍ صاحبان د کلونو کلونو سرپرستۍ په هغه پاتې دي چې پرون یې هم د همدغه مسائلو په نتیجه کې د قانون سره د دې خاطر چې قانون لا هم په ټکر کې نه اچول سوای باید استعفا ورکړي او په ځای باندې نور کسان وګمارل شي. دا کار دا نن هم د یو له رئیس صاحبانو د استعفا مسله وه. خو په هر لحاظ سا خو د دوی خپله مسله وه. موږ په اساس کې د دې اراده لرو چې اداره باید د قانون په رڼا کې تغیر شي، واجب شرایط او باید نرمي کسان د آزاد رقابت د لارې وګمارو. اما غواړم یادوري وکړم چې تر اوسه پورې چې زه راغلی یم درې سوه شل بستونه په ولسوالیو په مرکز کې د آزاد رقابت د لارې نه ډک شوي دي او ډېر کم بستونه وي چې هغه اوس خالي پاتې وي او د هغې لپاره موږ هم کار کوو. د ښاروالۍ ادارې تر ټولو مهمه اداره ده زموږ د کار لاندې چې هلته د رتبو مسله مطرح کړو او دا هم د کار لاندې د بنندې همکاري کې په ښاروالۍ کې اداري اصلاحات تطبیق او د رتبو محترا ریډرنه واجد شرایط کسان وو ګمارل شي. موږ په دغه برخه کې قاطعیت لرو. پروګرامونه د کار لاندې دي. اما متاسفانه وایم چې ځینې موضوعات او صلاحیتونه زمان نه بلکې د مرکزي حکومت او د اړوندو وزارتونو دي او موږ سترګې په لارې یو چې هر څو نظر وکولی شي د آزاد رقابت د لارې زموږ د سرپرستۍ بستونه
بله. د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واهزای صاحب څه موده وړاندې مو له ازادي راډیو یو راپور د ولایتي شورا له خوا خپور کړاو. غالبا تاسو هم پکې څرګندونې کړې وې او ویلي مو چې د خوست مرکزی روغتون ډیر مشکلات لري. مثلا درمل ناروغانو ته نه ورکوي، ډاکټران نسخه په هغه روغتونونو ورکوي چې دوی ورسره ارتباطات لري او داسې نور شکایتونه مو کړي وو. څرنګه دغه شکایتونه اوس هم په خپل حال دي او که نه هوار شوي دي؟
مشبر صاحب کته هم په دې برخه کې ولایتي ادارې فراز کې والی صاحب هم جدیت ښودلی ده او په دې برخه کې څو څو ځله مجلسونه هم دایر شوي دي او دوی ته جدي هدایتونه هم د ولایتي ادارې لخوا ورکړل شوي دي. د ولایتي شورا راحت هماغه کمات تربیت په ډول جریان لري. په دې کې شک نشته چې د خوست ملکي روغتون چې ولایتي روغتون ده د خوست د خلکو دپاره په هیڅ صورت تکافو نه کوي، ځکه دلته
نفوس زیات ده، 4 لک 5 لک ولس دی دلته، او د نږدې ګاونډي ولایتونو نه هم ناروغان دلته مراجعه کوي. په ملکي روغتون کې واقعا چې مشکلات د حد نه زیات دي، عدم موسسه چې فعلا د ملکي روغتون د صحي خدماتو قرارداد لري هغوی هم په دې برخه کې پاتې راغلي دي، او دوی دلیل دا وایي چې موږ ته 100 بستره قرارداد راکړل شوی ده، او موږ په هیڅ صورت نشو کولای چې دا د 200 یا 180 او 180 بسترونو دپاره کفایت وکړي. او همداراز دوی د دوا په برخه کې ستونزه ښیي چې موږ نشو کولای چې په دومره لویه کچه دوا ورسوو. په دې برخه کې موږ څو ورځې وړاندې څو وخت وړاندې د والي صاحب په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و چې هلته مو له عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره وکتل. په دې اړه مو خپله ستونزه ورسولې ده. موږ بیا هم خپله غوښتنه تکراروو چې د خوست ملکي روغتون چې فعلا د 100 بسترو قرارداد شوی ده، او د 100 بسترو دپاره د خدمات په هغه کې عرضه کېږي، دا باید 200 بسترو ته لوړ شي، او دا د خوست خلکو هغه ستونزې ته کفایت نه کوي، خو بیا هم تر یو حده به ستونزې راټیټېږي. په عمومي توګه که ووایم، د خوست د عامې روغتیا ریاست له تېرو 2 کلونو ریښتیا هم چې په خپلو دندو کې پاتې راغلی ده، رئیس هم سرپرست له تېرو 4 کلونو راهیسې، او همداراز د دوی نظارتي ټیمونه د ښار څخه بیرون نه وځي، او کاملا دوی په دې برخه کې هغه ډول چې لازمه ده اجراات نه دي ترسره کړي. امیدوار یو چې جناب والي صاحب او مرکزي حکومت خصوصا د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خوست د عامې روغتیا وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
بله رئیس، د خوست د عامې روغتیا په برخه کې په روان کال کې مو له ازادي راډیو څو راپورونه لرل چې یو شمېر نجونې د نرسنګ له برخې فارغ شوې او یا د او په طبي برخه کې زده کړې وکړې، څرنګه دغه کسان د خوست د په طبي ادارو کې جذب شوي دي او کنه؟
لوی ستونزه شیبر صاحب دا ده چې زموږ اکثریت تشکیلات اوس هم د هماغه 5 لک نفوس په اساس خوست ته راتلل شوي دي، او دا د خوست د خلکو سره لویه جفا ده. په دې 14 کلونو کې او په تېرو 4 یا 3 5 کلونو کې چې خوست دوامې درجې ته هم ارتقا کړې ده، دریمې درجې څخه، په ټولو تشکیلاتو کې زموږ هیڅ نوه تغییر نه دی راغلی. هماغه تشکیلات چې دریمه درجه ولایت ته ورتلل شوي دي، هماغه تشکیلات لا اوس هم پر ځای پاتې دي، که په امنیتي اداراتو کې دي او که په ملکي اداراتو کې دي. نو رښتیا هم چې له ډیرو پوهنتونونو څخه سخت کال موږ ته د شیخ زاید پوهنتون څخه 900 تنه لیسانس فارغین ورکړل، خو متاسفانه چې د دوی دپاره به د کار زمینه یا اداراتو ته د دوی جذب له ستونزو سره مخ وي، ځکه د افغانستان حالات تاسو ګورئ چې وضعیت په هغه ډول نه دی چې موږ توقع لرو. امیدوار یو چې په دې برخه کې مرکزي حکومت یوه کاملا شفافه ستراتیژي جوړه کړي، او د هغې له مخې دغه کادرونه جذب شي. فکر کوم چې په کامله معنا سره دغه جنې چې د نرسنګ څخه فارغې شوې دي په ټوله نوي جذب شوي، اما هغه تشکیلات چې دلته موجود دي هغه په تناسب شاید جذب وي.
رئیس صاحب مننه. د خوست معارف په باره کې له یوې خبرتیا وروسته په تفصیل تاسو او له والي صاحب څخه پوښتنې لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
ولایت په ولایت پروگرام د خوست ځانګړی شو دی. په دې پروگرام کې مو د خوست ولی حکم خان حبیبي او دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد ځای میلمانه دي. د معرف مسلې ته په خوست کې مخه کوو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په کابل کې د افغانستان د وژل شویو ځواکونو د ماشومانو لپاره د 500 بورسیو اعلان وکړ، او تر دې مخکې هند د لوړو زده کړو 1000 بورسی اعلان کړي وي چې افغانستان ته به یې ورکوي. د خوستوالو لپاره د داسې مرستو د ترلاسه کولو په خاطر ولی صاحب تاسو څه هڅې کړي دي او یا و به یې کړي؟
منن د معرف موضوع یو اساسي مسله ده چې هم چې معرف هغه سکتور د سي طرح تر ټولو سکتورونو لومړی ټوب لري البته د امنیت نو وروسته او اساسي توجه به نورته وسی اگر کامل الله الحمد سره دي چې خوست هم از منطقه زرنه دی لري پرتی ولسوالی لرو اما د ټول شرایط ته پکاتو موږ تقریبا درې لکه ډیر زره
ولی سه محترم ولی سه محترم ولی سه ولی سه نه نه ولی سه ولی سه او بخشه ایدل پارس وقت کم ده که وار لور موضوع تراشه چی تاسی ده بورسیو پا باره که لمرکز که چه گوشتی دی سو خوستیان با چوم را بورسو نتر لاسه کدی
چون یو دی گفتن مسئله دی و هم دی عمل مسئله دی دوار فرق کوي من گوی نگوشتی دی چی خوستی هم دی عدی تحصیلات پا برخ که هم دی ماری پا برخ که چون حق برسول چه افغانستان ترازی اغا دی ولایت عملی نفس دی پکتو او دی توازن دی پکتو سر باید طول ولایتون دی اغین برخمن سی اغا وقتا چیز دی کراغل این داسی برسول چی اغا اختصاص برخی چه وی بی پزاندی دی اغل ولایت سر روسه ندی سی بی اما دی خوستی سهنی تحمیل پارلمان یا دی اردن دا وزارت مقام سره دې کاته هم څه ویږي او دا موضوع به تعقیب کړی هم ده او موږ دا ورکوم ان شاء الله چې خو سوال حق په نه ځای کېږي اما په علني ډول زه نشم ویلی چې څومره برسونه او چیرته ځکه دغه سهمیه او تخمینات د اپراتون کې وګورو کوم برسونه د کومې سهمیې په اساس او څنګه موږ دې غوښتنه په بار بار کړې ده حتی جناب وزیر صاحب سره لیدنه کړې ده او دغه نقطې ته متوجه
ولی صاحب حکم خان حبیبي د دې له خطر چې دغه بورسیه بورسیو کې اعلان شوی دی او ډیر زیات دی 1500 بورسیه د افغانستان لپاره او د هند غونډې د مهم هیواد لوري فکر نه کوي چې په مشخص ډول کچرته د شیخ زاید پهنتون له چارواکو سره تاسو دا مسله شریک کړئ چې څومره بورسونه د خوست لپاره ډیر مهم دي او د خوست هغه محصلان چې فارغ شوی دي او تکړه دي هغه هند ته واستوي آیا فکر نه کوي چې دا مسله په دیوی غونډې په ترڅ کې سره مطرح کړئ او بیا یې له ولایت سره شریک کړئ او خپل حق ترې وغواړي له مرکز سره وبښي
زه د پوهنتون له ادارې سره باقاعده په تماس کې یم د پوهنتون موضوع زما لپاره ځانګړی ارزښت لري د پوهنتون لپاره زه ځانګړي هلې ځلې کوم او دا د خوست ولایت او مرکزي دولت ته هم ثابته ده اوس هم 25 نفره استادان معرفي کړي دي د بورسونو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته د هغوی خبره د کار لاندې ده اما داسې د فارغینو لپاره څنګه وو دا دوه موضوع لري یو د وزارتونو په چوکاټ کې هغه صحنه ده چې خوستی باید ترلاسه کړي همارې دي تر څنګ په ځانګړي توګه ما د په کابل کې د هندوستان سفیر سره په دغه برخه کې ناسته کړې ده او حتی دوی را سره وعده کړې ده چې موږ به ځینې ځانګړي بورسونه هم د خوستی لپاره ورکړو زه د موضوع په لټه کې یم چې تر څو وتوانېږم چې هغه شوې وعده د هند سفارت له موږ سره رښتونې کړي په دغه برخه کې د کوانتوم ادارې او د عالي تحصیلاتو وزارت سره په رابطه کې ما یو ډاډ دې ته ورکړو ان شاء الله چې دوی حق په نه ځای کېږي او څو وزارت تحصیلات عالي سره زما حسنه روابط چې د کوانتوم د استاد په توګه هم مسؤل ان شاء الله چې په دغه برخه کې د خوست حق
او ولی صاحب دا اوس نریندرا مودی دا اعلان وکړ چې 1500 بورسیه به د شهیدانو د کورنیو ورسو ته ورکوي تاسو په خوست کې د هغو پوځیانو د شهیدانو کوم لیست لری چې له مرکز سره شریک کړئ څو د هغوی اولادونه دغه تعلیمي چانس ترلاسه کړي او مرکز سره شریک کړي
کاملا په دغه برخه کې د ټولو شهیدانو د هغوی د کورنیو د وارثینو لیستونه د ځانه سره لرو په ټولو هغو چې د دوی مسلم حق ده هغه ته د سرپنانو ونیسه او د بورسي نه ونیسه تعلیمي حق نه ونیسه نورو مراد کې موږ کاملا د دې لیست لرو آماده یې لرو او د کار اجتماعي وزارت سره هم په اړونده برخه کې شریک کړی ده او د بورسونو په برخه کې به هم انشاءالله ډېر زر د اړونده وزارت او د مقام سره شریک کړو
ولی صاحب مننه د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای صاحب څه موده مخکې تاسو له رسنیو سره یوه خبره کړې وسی او تور مو پوری کړی و چې د معارف په چوکاټ کې سلګونه خیالي ښوونکو ته په خوست کې معاش ورکول کیږي هغه مسله چیرته ورسېده آیا څه نتیجه یې ورکړې ده ستاسو د اعتراض او کنه دا قصه په خپل حال پاتې ده
شیبر صاحب دومره به ووایم چې په هغه وخت کې زه د ولایتي شورا رئیس نه وم او په دې مطبوعاتي کانفرنس کې مې ګډون هم نه درلود زمونږ د ولایتي شورا یو هیئت هلته تللی و هغوی چې کومه بررسي کړې وه هغوی دا گزارش ولایتي شورا ته راوړی و چې ګویا
په یو ولسوالۍ کې سلګونه معلمین خیالي دي، اما په دې برخه کې د معرف ریاست بیا خپل وضاحت ورک، خو تر اوسه پورې هغه خبره تر یو حده پورې رڼا شوې نه ده، شفافه نه ده. تر اوسه پورې چې موږ په هغې باره کې تاسو ته معلومات درکړو، شاید ستونزې وي. معرف په ډېره لوړه کچه سره پرسونل لري او تقریبا د 5000 یا 5500 په شاوخوا کې مامورین معلمین لري او په لکونو شاګردان. دا اوس فعلا موږ د 3,30,000 93 شاګردان لرو چې اعداد ذکور او ناس دواړه تشکیلوي. طبعا په دې برخه کې به ستونزې موجودې وي لرې پرتو ولسوالیو کې، او یا شاید په ځینې نږدې ولسوالیو کې خیالي معلمان شاید موجود وي، او دا یوازې په خوست کې نه ده بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه شته. زما له فکره په خوست کې د معارف په برخه کې انکشاف شوی ده، او په دې باندې سترګې هم نه شي پټېدلی، سره د دې چې زموږ استادانو ته په هغه شکل چې لازمه ده امکانات نه ورکول کېږي، او تر ټولو خوارکې سره همدغه معلمین دي. خو الحمدلله د جناب والد صاحب په هڅو او د ولایتي شورا په همکارۍ باندې موږ وتوانېدلو چې 10 کاله وروسته هغه د معلمینو شهرکونه چې کارونه یې بند و ځمکې غصب شوي وي، په دې برخه کې والد صاحب په جدیت سره مبارزه وکړله. دا اوس د معلمینو د یوه شهرک دپاره عملي کار روان ده، خطاندازي روانه ده، او دا نور شهرکونه هم په پلان کې دي.
د وو یا اتو شهرکونو خبره شوې وه د شارګوټو، صرف د یو کار
څلور شهرکونه موږ په خوست کې د معلمینو په نوم لرو.
بله، مننه. په یوې خبرتیا پسې به د خوست د قومونو ستونزو ته ورشو. خوست د بیلابیلو قومونو ټاټوبی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده، چې پکې د خوست ولایت پر ستونزو او هلته د ترسره شویو کارونو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې مو د خوست والی حکم خان حبیبي او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای میلمانه دي. په دې وروستیو کې د منګلو او مقبلو د لانجې د بیا راپورته کېدو راپورونه ول. ولی صاحب، تاسو په خوست کې د قومونو ترمنځ د پخوانیو لانجو د حل لپاره څه ډول طرحه برابره کړې ده، او په دې برخه کې مو عملا څه کړي دي؟ ځکه چې دا ډېره خطرناکه خبره ده که چېرته خدای مکړه د قومونو ترمنځ لانجې بیا را پورته شي.
او یو تعداد ستونزې په خوست کې د قومونو ترمنځ پرتې وي. متاسف سره باید ووایم، ولې خوشبختانه د هغې ورځې نتیجه راغلی. ما د ولایتي شورا د قومونو سره په تفاهم او په همکارۍ باندې په دې توانېدلی یم چې د قومونو ترمنځ یوه داسې فضا رامنځته کړو چې هغوی په حکومت او په دې تر څنګ په قومي سپینګیرو مشرانو مخورو باندې ډاډ او اعتماد وکړي، تر څو د دغې موضوع د حل لپاره یا د قومي عناناتو، عرفو، عاداتو، مرکو، جرګو د لارې نه، یا هم د د حکومت د نافذ قوانینو د چوکاټ کې فکر وشي. زه د هغې جملې نه دوه الحمدلله دې ته راغلی یم. داسې برخور تر اوسه نه ده رامنځته شوی. موضوعات ټول د ولایتي ادارې کنټرول او اشراف لاندې دي. د هغې نه تاسو د منګلو د مخپلو موضوع د اشاره وکوله، چې هم یو لوی موضوع ده. فلسطین زله دلته متعدد حیاتونه د مرکزي دولت نه راغلي دي، او فلسطین زله په دې کې ناستې ولاړې شوي دي، پرېکړې هم شوي دي. اما متاسفانه چې تر اوسه تر دې دمه کومه نتیجه نه ده ورکړې. اما لله الحمد موږ په دې وتوانېدو چې په دې وروستیو کې د دواړو قومونو د مخورو مشرانو نه د دوهنګل لپاره د دغې پرېکړې د نهایي تطبیق او د دواړو د قناعت په خاطر باندې یو ځلې نو بیا لیکلی واخه خیسته، تر څو موضوع ارزښت په کتو سره نافذه قوانینو په چوکاټ کې او د خوست د قومونو عناناتو په کتو سره دغه موضوع هوار کړو. نن مو هم په همدغه موضوع باندې بحث کړی، او په نږدې راتلونکي کې زه هیله من یم انشاءالله چې دغه موضوع ته د پای ټکی کېږدم. عین وخت کې ځینې نور موضوعات هم په خوست کې البته په مالچار او په ځینې دولتي باغو باندې شته، د په ځمکو په غرونو ځنګلونو باندې دوی هم غواړي د قانون په چوکاټ کې ورنه استفاده وکړي. وخت نا وخت ستونزې پخوا پیدا شوې وې، د هغوی دپاره کمیسیونونه ټاکل شوي دي، موضوعات د کنټرول لاندې دي، او ځینې د سپینګیرو نه او د مشرانو نه د قومونو د استازو نه
کور ودانی وایم چې تل لپاره حکومت خبر او ویدل د پوره دقت او غور سره او د حکومت د ټولو پریکړو ته په احترام سره دوی په دې قانوني کې د حکومت پریکړو یا هم د اړوند مشرانو او جرګو مرکو پریکړو ته احترام وکړي.
ولی صاحب مننه. د ولایتي شورا رئیس واحد صاحب، تاسو د پخوس کې دننه د قومونو ترمنځ لانجو ته اندېښنه لري او کنه؟ لکه څنګه چې والی صاحب تشریح حالت د بهتري خواته روان دی.
الحمدلله د کې شک نشته چې پخوس کې د قومونو ترمنځ شخړې د کلونو کلونو سابقه لري او دا شخړې لکه والی صاحب چې وویل څوک په دې باندې نه وتوانېدلی چې دغه تپ د پای ټکی کېږدي. اوس امیدوار یو چې والی صاحب او ولایتي شورا جمع د قومونو مشران د جرګو او مرکو له لارې دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. په دې برخه کې همدانن غرمه لکه والی صاحب چې یادونه وکړه په همدې برخه باندې خبرې شوې دي. په همدې تړاو باندې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو کمیسیون ټاکل کېږي چې امیدوار یو هغه شخړې او ستونزې چې له کلونو کلونو فقوس کې پاتې وي او زموږ د لسګونو ځوانانو د شهادت او یا د زخمي کېدو او یا هم د کورونو د ویجاړېدو او یا د تعلیم څخه د پاتې کېدو سبب ګرځېدلی و. انشاءالله امیدوار یو چې په دې کال کې به دغو ستونزو ته د پای ټکی ایښودل کېږي.
رئیس صاحب عبدالولی واحدزای مننه. والی صاحب، د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، که چېرته دې ته راشو، ځینې مهمې پروژې چې په خوست کې شته، یوه یې هم د خوست د هوایي ډګر پروژه ده. خوستوالو ته څه ډاډ ورکوي چې تر کله په پورې دغه پروژه بشپړه شي؟ پیل نه بشپړه.
دی پروژې د بشپړېدو لپاره به البته موږ وګورو چې څومره کاري احجام پاتې دي او اړوند قراردادي په څومره کمیت سره کولی شي چې دا کار وکړي. اما تر هغه چې ما اورېدلي دي د اړوند ادارې نه، هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې موږ به په یو کال کې دننه دننه د دغه هوایي ډګر د پروژې مسابقی چارې بشپړې کولې. یوه خبره زه غواړم چې ارزښت هم هغه دار شي چې دغه پروژې په تکمیل سره به دا یو تکمیلي او بشپړ هوایي ډګر نه وي، ځکه چې دا نیمګړی ډیزاین شوی ده. دا یوازې فقط د شخص او د پرواز کرښه ده. مسابقی هغه نور اړین تاسیسات چې هوایي ډګر باید ولري هغه نشته. د هغې لپاره هم موږ وړاندیزونه کړي دي په آینده کې هم د پروژو په شکل باندې دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي، بودیجې ورته ځانګړې شي، تر څو رښتیا هم موږ په نړیوالو معیارونو سره سم یو هوایي ډګر ولرو. د دې پروژې چارې به یو کال کې دننه بشپړې شي، کوم فعلاً د کار لاندې ده او یا به زر شروع شي.
نو والی صاحب، فکر نه کوي چې د یو بشپړ میدان لپاره چې هغه ترمینال هم ولري او نور تاسیسات هم ولري، تاسو له مرکز غوښتنه وکړي چې ټول چارې یو ځای په مخ ولاړ شي؟
البته موږ غوښتنه کړې ده، ولی موږ نه غواړو چې د دې پروژې اوسنۍ برخه دا جرې لپاره ماتل کړو. موږ هیله لرو چې دا پروژه دې عملا شروع شي، چارې دې په تکمیلېدو وي. اما په عین جریان کې په شګو میاشتو کې دي د دغه هوایي ډګر مسابقي تاسیسات ډیزاین شي، پلان دې شي او په حد اقل که څه کار نه وي په راتلونکي کال کې جرې لپاره بودیجې ځانګړي تر څو وکولی شي یو مکمل بشپړ او صحیح هوایي ډګر ولرو. موږ په دغه برخه کې خپل وړاندیزونه د اتمو ولسمشر اړوند کمیسیون ته او د مالی وزارت او د ترانسپورت وزارت سره شریک کړي دي. په دې باور لرو او له دوی نه مو اكيدن غوښتنه او پیشنهاد دا چې په دغه برخه کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب وایي.
ولی صاحب حکم خان حبیبی او د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی، له تاسو څخه مننه کوم چې د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته. د خبرونې په وروستیو کې به د کرکټ ته خبر درکړم چې افغانستان درې نوي منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او زیمبابوې لا بیټنګ نه دی کړی. 22 اوور دی.